السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دم نن د جمعې ورځ 2018 کال د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم پخپرونه کې په یو شمیر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
چارواکو په قبایلي سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکی تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته د ستنولو ته مجبور کړی نه دی د شام یغي ځواکونو د دې هیواد په شمال کې یو ستراتیژیک شارګوټی له اسلامي دولت وسوالې ډلې قبضه کړی دی او سم د خبرونو تفصیل چارواکو په خبري سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی دا اعلان نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر په کور کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین د پرانستې پر مهال وسو پر دې موقع گورنر اقبال ظفر جګړه مشال ډېډو ټول چې په فاټا کې تعلیم پراخول او شکول د دوی ترجیح ده
پاٹا کی زیاد سکول موجود دی لیکن کمی رسی چیز دی دا انرولمنٹ او دا ٹیچرز چکم حاضری دا و دا آگئی چکم آل دا کار کتگی دا دا آگئی کمی دی زمونگا دا ٹی ڈی پیز بحالی سرا پدی شدنو ٹاپ پرائیارٹی دا آسکولونا چکم ڈیمیج شوی دی آب ہم رسٹور کی گی
په فاټا کې د نارامۍ لواجی په سلګونو زره ماشومان له تعلیمه محروم شوي دي افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه پوره نه کړه نو ځکه اوس د څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان میناپال 13 ورځ مشال ډو ټول دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته ورولي چې دوی ساتلي دي
زمون غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې په دې سره د دوی ساتلي دي هغه له موږ سره مذاکرات وکړي دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه اوس له نور اړخیز دغه له نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو او ته دا وشي چې دغه د پاکستان دوه مخیله شي هر وخت ژمنې کړي ولې د ورته ژمنو پر شا سوي
خود پاکستان بارونی چارو وزارت وین نفیس زکریا تیر روز په اسلام آباد کې خبري غونډه تول دا یوازې د اسلام آباد د ځمواري نه د چ طالبان د خبرو میسته ورولي د کابل اسلام آباد بیجنګ او واشنگټن استازو په ورستي ځل د فروری پر دروښتمه سره لیدلې و ویلي ول چې جر به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمه خبري وکړي پښتنو ملتپالو ګوندونو پر پاکستانی حکومت سره غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سختریزه ډلې موجود وي د خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تیرمازیګر مشال ډو توکړه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وویل په عملیاتو کې د امنیتي ادارو او منتخب حکومت همغږي ضروری ده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مختار یوسفزی وویل عملیات یوازې تر جنوبي پنجاب نه محدودول کېږي بلکې په ټول پنجاب کې باید وسی د قومي وطن ګوند افتاب شرپا وایي په پنجاب کې رواني کاروانی دي تر هغه نه درول کېږي چې لاغه ځا ټولې سختري زیړلې نه وي ختمي کړل شوی د چړشمبه یا شروع پورز د پاکستان اپوز ویلیو په جنوبي پنجاب کې به هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي پاکستانوی چارواکو د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړي چې پکې راغلي د وسلوالو ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چې د دونکي وي خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی تیر مازدیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری رسنیو ته وویل د دې تورونو تحقیقات یې پیل کړي خو د جماعت الدعوه ویان یحیا مجاهد دا خبره رد کړې چې ګواکې متوازی عدل نظامي جوړ کړي البته وی ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار تر سره کوي چې لانجې هوارې کړي ښاغلی مجاهد وویل مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې کبی قانون چارو پوهان وای طالبانو ته د ورته نظام د ډول عدلی جوړشتونه نه قانونه او غیر عیني دي د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وای افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نوري روزنی او ملاتړ ته ضرورت لري ډګروال جاناتن چنګ رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دی پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټولې ستونزې په یو وخت کې نسی حل کېدلای د نوموړي په وینا کرپشن یا فساد په غیر عادي ډول نوکریانې پرېښول د تنخواو موضوع او سختو جګړو د افغان سرتیرو حوصلې زیانمنې کړې دي د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکی تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبور کړی نه دی سید حسین عالمی بلخی نن مشال ریډیو ټول هغه افغانان چې بیرته هیواد ته ځي په انفرادي او په خپل خوښه ستنېږي تر دې مخکې د افغانستان د بارونی چارو وزیر ویلي چې هیڅ یو الوتکې ته به چې افغان کډوال بیرته راوړي د کښېنستو اجازه ورنکړي او بل ورته یونان د کډوالو یو بل ډله ترکیه ته بیرته استولې ده. دا کډوال د هغې لانجمن تړون له مخې ترکیه ته استول کیږي چې یورپ د مهاجرت د څپې د کموالي په هدف کړی و. تر دې مخکې د یونان له لیسبوس ټاپو څخه 202 کسان چې اکثره یې پاکستانیانو ترکیه ته بیرته لېږدول شوي ول. بل لورته بیا د شام کډوال یوې نوې ډله له ترکیې، جرمني او فنلینډ ته رسېدلې ده. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د سوي تړون له مخې انقره به ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني توګه له دې هېواده یونان ته اغوښتي دي. اروپایي ټولنه به د دې په بدل کې له ترکیې سره مالي مرسته زیاته کړي، د ویزې په برخه کې به آساني ورکړي او په اروپایي ټولنه کې د دې هېواد د غړیتوب چارې به ګړندۍ کړي. د شام یاغي ځواکونو د دې هېواد په شمال کې یو ستراتیژیک ښارګوټی له اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیولی دی. لندن میشت د شام د بشري حقوقو د څار ډله وایي د زیارت په ورځ ناوخته د شام خپلواک پوځ نومي ډلې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره تر سختو نښتو وروسته د الرای ښارګوټی ونیولی. په داسې وخت کې چې یاغیان هڅه کوي د الیپو ویشل سوی ښار قبضه کړي، د الرای نیول د دوی قوت زیات کړي. دا د تیر کال د مې میاشتې وروسته لومړی ځل دی چې اسلامي دولت وسلواله ډله پر شاکیږي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسیدلی او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وویل چې ښاغلی کیری به د عراق له لومړي وزیر، بهرنیو چارو وزیر او د کوردستان سیمې له مشر مسعود برزانی سره وویني. د امریکا بهرنیو چارو وزیر به د دې هېواد امنیتي، سیاسي او اقتصادي چیلنجونو ته په پام سره له بغداد سره د واشنگتن د کلکې همکارۍ ژمنه وکړي. خبرونه پای ته ورسېدل. رابعه کرم خان د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو ریال په 19.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.90 روپۍ. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 10، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 12 او 15 وشوي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسۍ او بیو د موسم حال مل رابع اکرم خان واوریدل. په خبرونه کې به واوري چارواکی وای په لاهور کې د جماعت داوا له خوا د شرعي عدالت جوړولو د خبر پلټنې کوي. د قانوني چارو یو کارپو وای
عدالت صرف آئین کے کم عدالت ہونا یا آئین کے موجود بھی لکھا ہوا سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، پھر یا بائے قانون بجوڑے گی عدالت بغیر قانون سکرش جوڑا.
دا قبایلی او نیمو قبایلی سیمو د پنځم او اتم جماعت زکونکو ته په امتحانونو کې د ښه کارکردګۍ په سر د پښتونخوا گورنر انعامونه ورکړل. یو ماشوم وای
ما بدی باجوڑی جنسی کی تر پوزیشن واغستو د پنځم کلاس کې زیو دا میسج ور کوم چې درې شین دنیا بدله، یو قلم، یو کتاب، یو سټوډنټ.
پابنو کې په یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوه دی. معلومات درکو د باډې اوسیدونکو وای په نام نه او کې د کورنۍ د وګړو وجل کېدو د تاوان پیسې ورته تر اوسه حکومت نه دی ورکړي.
پساونو خلق لګه دلری خدا ولا بازو خلق ول ته چکونه راغلی اغه ولا دا وی جهنن روشا او صبر او شپې نه ورکې بدا کې کالونه تیر شول.
لمشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستانی چارواکي وای د هغو رپورټونو پلټنې کوي چې پکې راغلي جماعت الدعوا په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. دا خبره د پنجاب حکومت یو ویان سید عظیم قادری تر مازیګر رسنو ته وکړه. جماعت الدعوا دا خبر ردوي چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. د قانوني چارو پوهان وای دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د پنجاب صوبای حکومتي بیان سه ایم قادری مطبوعاتو ته ویلي دي چې حکومت د دینه خبر نه و چې جماعت داوا داسې یو شرعي کوډ جوړ کړی دی او د دې به اوس تحقیقات کیږي. خو د جماعت داوا بیان یا هم مجاهد دا خبره رد کړي چې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړي. البته وی ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هوارې کړي. یا هم مجاهد زیاته کړه چې مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې پریکړې کوي. دا سالسي عدالت د لاهور په چوبرجي علاقه کې د جماعت داوا هډ کوارټر په جامع قدس کې جوړ کړی شوی دی. خو مطبوعاتو کې راغلی د رپورټونو تر مخه چې په دې شرعي عدالت کې وړاندې کیدونکي د سمن یا حاضرېدو نوټس هم جاری کیږي او که څوک نه حاضرېږي نو د سخت اکشن خبرداری ورته جاری کیږي. د قانوني چارو کارپوه او د قانون پخوانی وفاقي وزیر سید افتخار حسین ګیلانی وایي سپریم کورټ په دې معاملې نوټس اخستی شي.
عدالت صرف آئین کم عدالتونه یا آئین کے موجود بھی لگا ہوا سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو فیڈرل شریعت کورٹ ہو ایسا ٹرائبل یا بائے قانون بجوڑے گی عدالت بغیر قانون سکرش جوڑا ہوگا.
دا قانونی چارو کارپو اکبر ہوتی وائی پاکستان خپل آئینی عدالتوں نے لری نو ددی ہز جواز نہ جوڑے گی.
خیبر پختونخوا حکومت چې دی هغوی د قانون سازۍ په رڼا کې د ڈی آر سی ڈسپیوٹ ریزولوشن چې کوم کونسل دی جوړ کړی دی نو هغې ته خو هغې یو قانونی جامه اغوستې ده. اوس کو دې ته قانونی جامه نه اغوستې شوې آئینی جامه نه اغوستې شوې. د دې مطلب خدا شو چې دا دی د پاکستان آئین چې کوم دی هغه چیلنج کړی دی یا ریټ چیلنج کړی دی. متوازی عدالت چې آلریډی سول کوچ تھا دغه عدالت جواز سے جوړی.
واضح دی وی چې ماتو دا وایي چې خیر خیګړې لپاره کار کوي. یاد دی وی چې د تیر کال په نومبر میاشت د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز چودھری د سینیٹ د خارجه چارو کمیټه ته ویلي وو چې لشکر طیبه ناکاون نه ګرځول شوې ده او د جماعت الدعوه هلې ځلې د حکومت تر څار لاندې دي.
تاسو اوریدل د پاکستان رسنو رپورټونه ورکړي چې د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوه د خپل منځي جګړو د حل لپاره دارالقضاء شریعه په نوم سالسي نظام جوړ کړی دی. د رپورټونو تر مغه د عدالت د جماعت داوا په مرکز چوبرجي لاهور کې جوړ کړل شوی دی. د یادې ډلې د عدالت جوړولو خبره په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان پوز په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړي. زموږ همکار ګلیاس په لاهور کې د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې جماعت داوا په پنجاب صوبه کې څومره اثر لري او دغه عدالت جوړښت څنګه دی. دا ښکاري چې دا عدالت خپل حاکمیت جوړول غواړي چې په کلتوري توګه ډېر اثر لري. په پنجاب صوبه کې د جرګې نظام ډېر زیات اهمیت لري نو کېدای شي همدغه وجه ده چې له دې ګټه پورته کړي. په لاهور مرکزی او حتی جنوبی پنجاب کې ټولې وسلوالې ډلې اثر لري او ریاست یې مرسته هم کوي او خپل اثر په ټولنه کاروي. همدغه وجه ده چې جماعت الدعوا په لاهور کې خپل عدالت جوړ کړي. دا عدالت هلته موجود دی او خلک ورته ځي هم.
ستاسو په خیال د جماعت داوا لخوا د عدالت جوړول څه معنا لري او آیا دا یو مهم ګام دی او کنه؟
زما په اند دا د پام وړ خبره نه ده. دا کارونه له مخکې نه هلته روان وو. دا اوس په رسنو کې خبرونه راځي. دا هر څه له اوږدې مودې راهیسې روان وو. په دې کې یوه خبره د پام وړ ده چې دا هر څه په داسې حالاتو کې روان دي چې حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره کې عملیات شروع کړي. دا ډلې د ریاست اساسي دي.
تاسو څه ګڼئ چې د جماعت داوا د عدالت جوړولو خبرې په داسې حال کې مخې ته راځي چې فوج په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي، آیا دا کار هم مهاله خو نه دی؟
نه، دا هم مهاله کار نه دی. په جنوبی پنجاب کې داسې ځایونه دي چې جرائم پېښور کسان پکې موجود دي او په هغو ځایونو کې عملیات روان دي. خو جماعت الدعوا او جیش محمد په شانډلې زیاتره په ښارونو کې فعال دي نو زما په خیال دا کار هم مهاله نه دی او نه هم ماته ښکاري چې د دغو ډلو خلاف به څه کاروایي وشي. د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه سره تاسو مرکه اوریدله. د پښتنو ملت پاله ګوندونه وایي د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیاتو شي چې پکې سخت دریځه او وسلوالې ډلې موجودې دي. دوی پر حکومت غږ کړی چې د پنجاب عملیات د صوبې تر جنوب نه محدودوي او د اړتیا پر اساس د هر ځای کاروایانې وکړي. ملت پاله مشران وایي د عملیاتو په وخت د ملکي حکومت او پوست ترمنځ همغږي اړینه ده. په دې اړه د رپورټ ته غوږ شئ. د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي. د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي، خو د یو مؤثره کاروایۍ لپاره د پوز او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي.
دا خو د ډېر وخت نه مخکې په کار وه، نو خو وی چې چرته دهشتګرد هلته کاروي په کار ده، او په پنجاب کې چې کوم دی نو ډېر منظم دي، او هغلته چې کوم دی نو هغیا کاره د تنظیمونه دي، د هغوی مصروفیات اکټیویټي شته. لهذا په دې بنیاد هغلته د ټول نه زیات ضرورت دی، او بیا د لاهور د واقعې نه پسته هغې کې نور هم ضرورت محسوس شو او هلته یو کاروي شروع شوه. خو زمونږ دا خواهش می او دا به مطلب ضرورت هم دی، سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیج پکار دي.
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سینیئر سیکرټری مختار خان یوسفزئی دغه کاروایی یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا دی یوازې د صوبې جنوب ته محدوده نه کړل شي.
دا امن د پاره او د ترقۍ د پاره یوازینی لار دا ده چې په دې ملک کې کومې زړې پالیسۍ وي دا پالیسو ته پامانی ہوتا ہوں کی او یو سم انار واخلی او دا ډیر ښه خبره ده چې دی په پیروزی پنجاب کې اپریشن شروع کړی دی. زه به دا خبره وکړم چې دا په کار ده ټول پنجاب کې دا اپریشن وکړي، ځکه چې دا کم مختلف نمونه دي. دوی په کار ده چې د دې ټولو په خلاف بغیر د څه استثنا نه یو مؤثر ټارګیټډ او فوکس اپریشن وکړي، دلته به امن ناشي، د ګاونډیانو ملکونو سره به هم زموږ تعلقات ښه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای د کاروای ته د مخکې نه ضرورت وو او اوس چې شروع شو نو تر هغې د جاري وي تر سوچې مقصد نه وي ترلاسه شوی.
دا چې چا دا خیال چې دا صرف مخکې افغانستان کې ونه، افغانستان ته به محدود شي، پاټا علاقې کې ونه هغې ته به محدود شي. اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خوښ شوی ده. جنوبي پنجاب کې د بعضې د جهادي تنظیمونو غم دی، او چونکې اوس د ټولو یو بل سره تړون شته، نو په دې لحاظ سره دا ضروري وه ټارګیټډ اپریشن په پنجاب کې وشي. زما په خیال دا مسله موږ په پاکستان کې ختمو نه، دې ته به یو توجه ورکړو. دا ضروري وه زما په خیال اوس چې شروع شوی ده، نو چې دا سو پورې د دې صفایانی شوی دا بندول لري په کار.
یاد دی وی چې د مارچ په 28مه په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک ځانمرګي بریدو شو چې په نتیجه کې تر اویاو پورې کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمہواری ومنله. د دغه برید وروسته د پاکستان پوس په پنجاب کې د وسوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن په گورنر هاوس پیښور کې د قبایلي سیمو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو د مهم پرانیستو شوه. د ټاکل شوي هدف له مخې به د قبایلي سیمو 400,000 ماشومان په سکولونو کې داخليږي. په دغه موقع گورنر خیبر پښتونخوا اقبال ظفر جګړه له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي. راځي چې د دې مهم په اړه واورو.
پاٹا کے زیادہ اسکول موجود دی، لیکن کمیں ایسی چیز دے دا انرولمنٹ آف دا ٹیچرس چکم حاضری دا وز آگئی چکم حال تکار کتگی دا داگئی کمیں دے زمونگا دا ٹی ڈی پیز بحالی سارا پدی شدنو ٹاپ پرائیارٹی دا اسکولونا چکم ڈیمیج شوی دی آب ہم ریسٹور کی گی.
تاسو واوریدل چې گورنر خیبر پښتونخوا اقبال ظفر جګړه ویل چې د بیکوره شو خلکو بیا ودانې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د استادانو کمی پوره کول او ورانو شو سکولونو بیا جوړول د دوی ترجیح ده او د دې لپاره منصوبه بندي کړې ده. د قبایلي سیمو اوو واړو ایجنسو او نیم قبایلي سیمو د پنځم او اتم جماعت زده کوونکو ته په سالانه امتحانونو کې د غوره کارکردګۍ په سر نن گورنر هاوس پیښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دغو زده کوونکو ته سندونه او نقد انعامونه ورکړل. د دستوري وروسته د بیلابیلو قبایلي ایجنسو سره تعلق لرونکو زده کوونکو مشال ریډیو سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو دوی سوای.
زمانه دې مصباح الله د باجوړ جنسي اوسیدن کې او ما به د باجوړ جنسي کې تر پوزیشن واغستو د پنځم کلاس کې زیو دا میسج ورکوم چې په خوا به د پښتنو سره چې د پښتون تصویر بونی یا ټوپک به وسو. نو وس دنن چې نن سبا د پښتون تصویر یې د هغه سره قلم دغی او درې شین دنیا بدله، یو قلم یو کتاب یو سټوډنټ.
زمانه زیو اسلام دې د باجوړ جنسي په کلاس 5 کې سبق وایم او زما دا خواهش ده چې دوی منګه ټول خوش کولون ته خېداري تیاری راکی او التا منگتا سہولتونه نشتره استادانو کمیره او وارل دیر دی گیار استادات دی پجیبی زگی که او دری استادانی ایلی دی چی چا سبق واو کنا اگر دیر کامیاب دی بس
اصلا جمعوری دیم پا ایت کلاس میں اس پاس کو ایت کلاس کم چکا مو بچه بی پر رخی و الحمدللہ ایو خبر درخواست کو چی مو چکم سکول دی کنا اگر میرل سٹاپ پی رای صرف پاکه اوس ضرورت تی چگه همو ده شوی نمو جر خوشا جا کنو
زمان محمد عمیر ده زده کنمی جنسی تعلق لرم او زده گورنمنت های سکول بداما که سبق کویم کدا غرنگ فسیلیتیز مو زراک رشینو انشاءاللہ مونگ با پاکستان ڈیولپمنٹ کی دیر کار انشاءاللہ کر کردگی بدا کو
زمان جی عطف اللہ ده لخبر جنسی تعلق لرم گورنمنت های سکول نمبر دو پاروس کالیم زمان که لون اوان شول ده دیشت گرده پا وجا فند منظور شوی و خو دوی مونگ تا سپورت شار نکلو دوی تا بمرکزی حکمت تا پکار دی چه مونگ تا پکار که باقیده دا کل تیم را کوی
ما نامات بی بی نادیا کورم جنسی نرغلیم ما ای نام را حاصل کو دویم پوزیشن کی راغلیم جناکو تعلیم ډیر ضروری دی چې آر وی جینې ته تعلیم حاصل کوله
زه د کوم ایجنسی نه یم زه پنځم جماعت کې او د تر انعام حاصل کړلو او زما د مور پلار او د انیا او نیکه نتیجه ده چې زه په خپل انعام کې راغلی او نن ورځ زما خوشحالي ده زه هم ډیره خوشحاله یم نو تعلیم سواکو نو خوشحالي به راشي او د امن به راشم نو سکون به راشي نو تعلیم پکار دی ډیر ضروری دی
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په قومي اسمبلی کې مخالفو ډلو د پاناما اسنادو په معامله د وزیر اعظم نواز شریف لخوا اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړی او غوښتنه یې کړې چې د دې معاملې دې له بهر ملکي فرم نه پلټنې وکړل شي او د چیف جسټس په مشرۍ دې پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې دا ډول سم تحقیق وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیراج زهیر په دې رپورت کې راکوي.
د زیارت پروز د قومي اسمبلی غونډې دوران خپل وینا کې د پاکستان پیپلز پارټي په پارلیمان کې مشر خورشید شاه د پاناما لیکس په معاملې باندې د وزیر اعظم نواز شریف اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړو او وی ویل چې دوی ته یو کمیشن هم منظور نه دی، باید چې د دې معاملې پلټنې له انټرنیشنل اډیټ فرم وکړل شي ځکه چې عدالتي کمیشن د دې مسلې حل نه دی. د نوموړي په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف زوی حسین نواز په خپل دا خبره منلې ده چې دوی اف شور کمپنی نے ٹیکس نہ دبچ کے دو لپارا جوڑی کڑی ہوئی
آپ کی جوڈیشل کمیشن کو
دے وائی ستاسو عدالتی کمیشن یا عدالتی انکوائری رد کو اور مونگ خوختنا کہو چی ددی معاملے دی لبا ہر ملکی فرم نہ اڈٹ وکڑے شی اور بغیر لدی مونگ یو خبر ہم نہ منو
کے علاوہ کوئی بات مانی نہیں جائے گی.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پدی معاملہ باندھی دا سپریم کورٹ دا چیف جسٹس پا مشرے کے دا کمیشن جوڑا خوختنا وکڑا اور وی ویل کے چرے دا کمیشن پلوا کا جوڑ نکڑے شو نو دوی په رایوند او ټول پاکستان کې په احتجاج لاس پوری کوي. عمران خان ویل چې په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو ذکر راغی نو په شوکت خانم اسپیتال یې تورونه لګول شروع کړل. د نوموړي په وینا چې په شوکت خانم اسپیتال کې یو غیر قانوني پیسې هم نه ده لګولې شوی او د دې فند هر چا ته معلوم دی نو باید چې نواز شریف دا خیراتي اداره نه تباه کوي ځکه چې له دې سره د پاکستان د غریب ولس ژوند تړلی دی.
چیف جسټس کے نیچے فورنزک ایکسپرٹ کمیٹی
بنائی جائے. دے وائی دا چیف جسٹس پا مشرے کے دے دا فرانزک ماہرینو یو کمیٹی جوڑا کریشی او دا دے سر دے یو بین الاقوامی دا ڈیٹ کمپنی ہم ملگرے کریشی او پا دے کے دے دا شوکت خانم اسپتال پا شمول دا ٹول پلٹنی وکڑی لمڑے احتساب دے زمانہ پیل کری او بیا دے لنوا شریپا او کدا کمیٹی خپلوا کا جوڑا نکریشوا نو دا زلبا مونگ ڈی چوک کے نہ بلکہ رائیونڈ اڑختا زو
رائیونڈ کا رخ کریں گے.
دا مخالف ڈلو دا مشرانو دا خبروں پہ جواب کے دا دفاع کی وزیر خواجہ آصف اویل چې نواز شریف په پاناما لیکس کې د تورونو لگے دو رستو تحقیقاتی کمیشن جوړولو باندې خپل ذمہواری پورا کړی دی او که چاته دا کمیشن منظور نوی نو سپریم کورٹ ته تللی شي. دے وائی عدالتی کمیشن جوڑ کے شوے دے او دا مسئلہ با حلتا ولے گلے شی او که مخالف ڈلے پدی اعتراضات کوی نو دکڑی خود دی کمیشن رستو با ہر سب پڑا گا شی. دا ذکر دا دا وزیر اعظم نواز شریف دا کورنی پگڑون دا پاکستان دا دونیم سو پوری دا باسر خلکو نمونا دا نڑی دا غیر جانبدار صحافیانو دیو تنظیم پا رپورٹ پاناما لیکس کے شامل دی.
دا مشال ریڈیو دا
په بنو کې د ناظم او نائب ناظم پرونو انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه د جمعیت علما اسلام فی نوماندانو بریا ترلاسه کړې ده. خو پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو له بهیره پریکون اعلان کړی او اوس هم وایي چې د نتیجو ضد به عدالت ته ځي. هلته د ښار اوسېدونکي وایي د دوو سیاسي ګوندونو په ناندریو کې د دوی د ښار ټولې پرمختیایي چارې ودرېدلې دي. دوی وایي نه میاشتې مخکې بلدیاتي انتخابات شوي خو دوی یې ګټه لا هم نه ده لیدلې. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
دا سرکاری نتایجو ترمخه ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامات ټوله سوکای جمعیت علما اسلام فی ډلې ترلاسه کړي. دغه ټاکنو کې جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل سره په مقابله و. پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه انتخاب کې د ټاکنو او حلف اخیستونه بایکاټ وکړو او ټوله ورځ په احتجاج ول. دوی تور پورې کوي چې د دوی کونسلرانو ته د ناظم او نائب نظامت ټاکنو نه وړاندې دړکې ورکړل کېدلې او دوی انتظامیه ته په بیا بیا خبر ورکړې خو هیڅ نوټس یې وانه خیستو. د بلدیاتي ټاکنو نه پس د ضلعي او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند د سو میاشتو نه په کوششونو کې و چې له وجې دغه عمل د ډیرو میاشتو نه د زړن ښکار و. د بنو اوسېدونکي وایي د سره فنډونه په ځایو درېدلي. یو څو کسانو مشال ته وویل
مسلمان شمه مشال جیب حکومت باندې نه ټولي نه په جمعیت باندې ټولي مش په دا ټولي چې مش پانډی دا ورکو شوې دي په پېښور ولا کی مروت ولا د ګواډر غون پانډی نه ور وتلې شوې دي او د باندې پانډ دغه څه پرېتا مش دا ورنا د باندې د چارې چارې په چار دي مش نه په جای په چار دا او جمعیت په چار دا
او پرواز خبرې کاو نه را دلته دا عمل مکمل جوړ دا او ترقياتي چارې لګیا دي مش په باندې شه دا د عدالت ته کیس لرو اته پوهه تقریبا یو یو کول د الیکشن لیټر او دغه ساته باندې ډېر جوړ نقصان وشو. میر روډین نشه تعلیمې درشه صحت اسپیټل نشه دا غون دا څه نقصان پروت دی ته اسپیټل دیغه دی الیکشن دی وای دا میر دا وی چې زن نظر دا مال مکمل شي چې میر ترقی طرف ته روان شي.
زه منظور سره تعلق نه میاشته وشو چې میر تاسو ملاو شو نه دی نه ته پیټای په حکومت سره نه په جی وای په وشا په چا ته چې میر تاسو پانډ لیست یو پانډ فورن علاقې ته ویلش کونسل ته منتقل شي. د میر روډین خراب دی د میر به تنظیم نشته میر د بجلی تنظیم نشته. دا
بنو کې بلدیاتی ټاکنې نه میاشتې وړاندې شوې چې 13 ورځې اخیره د ضلعي او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره ټاکنې وشوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان روغتیا اداره وایي په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګذر ناروغۍ وایرس موندل شوی چې د ناروغۍ مخنیوي څاڅکي هم ورکړل شوي وو. په پېښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغۍ ضد څانګې مشر ډاکټر جوهر نن مشال ریډیو تویل د پېښې پلټنو لپاره بنو ته کارکوونکي استوي. زلان یوسفزی معلومات راکوي.
د صحت د قامی ادارې د جاری شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولي شاه قلي سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. اعلامیه زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکړی شوی دی. د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو څاڅکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی.
نو هغه دا کیس انویسټیګیټ کې ډیټیل کې او دا به پتا لګی چې څونه ډوزز شي وی دي. خدای یا ساته چې کله ایریډیګیشن پر موږ کلم چې ریویو کړه نو بیا وایي کې دا کیسز برابر دي سپورډیک چا با ویکسین ډوزز خو هغه تی وی خو هغه تب بیا هم پولیو وایرس پکې نه راوځي.
ډاکټر جوهر جاته وی چې د خوراک کمی او د ماشومانو وړو وړو ناروغو کې د سمدستي آرام لپاره د سټیرایډز استعمال هغه لاملونه دي چې په ماشوم کې د پولیو ضد څاڅکو یا نورو ویکسینو اثر کموي او کومور پلار د لګ احتیاط نکار واخلی نو ماشومان لغت زیانا بچ کی دیشی.
اول نه خبر دادا چې ماشوم چې پیدا شي نو اول خود دو کال پورې پکای چې مور خپل ته ورکی اول نش کو نه اشتو کې هډیر ضروري چې خپل مور ته اوس کی او بیا دای نه پس چې غذاوی چې هغه صفا سترا او لګ چې د پروټین نه لګ دک وی نو دی مور پلا ته لګي په کار دي چې معمولی بیماریان د فار دا ماشومان څنګه تم مخامخ کوي دا سټیرایډ نه حکم کم خپل ماشومان بچ کی.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران ټول ملک کې د پولیو اتم کیس دی چې په کیسه لور د خیبر پختونخوا درې د سن او یو د بلوچستان دی. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته واګی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د مازیګر 15 نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبد الله کاکړو.
چارواکو په قبایلی سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلو هدف ټاکلی دی. د اعلان نن په پېښور کې د خبر پښتونخوا گورنر په کور کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین د پرانستی پر وخت وسو. افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس 400,000 ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مستیال وایي د واخان مینهپال تېر ورځ مشال ډېرو ته دا خبره وکړه. پښتنو مدد پاره ګوندونو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې امنیت وکړي کې سفتری زر ډلې موجود دي. دا خبره د عوامي نیشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال ریډیو ته وکړه. پاکستاني چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړي چې پکې د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکي و خیریه ټولنې جماعت داوه په لاهور کې د شرعي عدالت جوړولو خبره شوې ده. تیر مازیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری رسمي ټول د دوی تورونه دوی د تورونو تحقیقات پیل کړي دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا د فوجي سلاکارانو مشر وایي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته ضرورت لري. ډګروال جوناتن چنګ رایټرز خبري اجانس ته ویلي پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټولې ستونزې په یو وخت کې نسی حل کېدلای. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکی تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبور کړی نه دي. سید حسین عالمی بلخی نن مشالیدو ته خبر ورکړه. او بلور ته یونان نن د کډوالو یو بل ډله ترکی ته بیرته استولې ده. د کډوال د هغې لاجمن تړون له مخې ترکی ته استول کیږي چې یورپ ته مهاجرت د څپې د کموالي په هدف کړی ده. د شام باغی ځواکونو د دیهوات په شمال کې استراتیژیک شاربوټی له اسلامي دولت وسوالې ډلې قبضه کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسیدلې او د عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کوي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبد الله کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر ته ورشو چې د کورنۍ او رسپانو بیلابیلو مقالو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورسپانې خپل ادارې کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی. وایي په شمالي وزیرستان او د فاټا په نورو سیمو کې له یو نیم کال راهیسې د ترخګري خلاف جنگ روان دی او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکورۍ ژوند تیروي او په دې متاثرینو څه تیریږي د دې به یو تن هم انکار ونه کړي. د ادارې په وینا د خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي، نو باید چې د دوی د قربانی او قدر وکړی شي او د دوی واپسی زر تر زره عملی کړی شي او دوی له دغه تا د روزګار زمينه برابر کړی شي، ځکه چې د دې جنگ لوجې کې یو خوا د دوی کورونه تباه شوی دي نو بل په لوی کاروبارونه هم ختم شوی دي. ادارې زیاتوي وړاندې ورځو کې د اورګزی ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې و چې حکومت دې په فوري توګه د دوی د واپسی بندوبست وکړي، ګنی دوی په احتجاج لاس پورې کړی. نو هڅه نه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپل کړی. دریا اخری کلی کی کسا هم سیاسی او عسکری مشروالی غواړي چې زر تر زر داخلك بیرته ستانه شي، خو دې لړکی د حکومت له خوا سره داسې اقدامات په نظر نه راځي چې ګنی د دې خلکو واپسی به زر تر زر ممکن شي. حکومت له پکار دي چې د فاډ اصلاحاتو سره سره د دوی د واپسی لپاره هم سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې د کراچی په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې کراچی د پاکستان یو اهم ښار دی او د پاکستان اقتصاد له کراچی د امن سره او ترقی سره تړلې دي، خو لسمودې راسي کراچي د جرایم پېښو وګړو په لاسونو کې ورغلې ده. د ادارې په وینا کې سهم رینجرو تر صحه په دوی قابو موندلې، خو بیا هم د حکومتي زین غلطو پالیسو او اقدامات پوجا باندې د خلک خپل کارونه وباسي. ادارې اخر کې وایي د کراچي بچکول دا مان لري چې ټول پاکستان بچکول دي، نو د تر هغه غري نو واخل تر د جرایم پېښه خلکو د خاتمه لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي. او د دې سره سره حکومت د رینجرو پولیسو او انټیلیجنس ایجنسیانو سره په شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړ کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایی وال سٹریٹ جرنل وایي د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شو اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم میا نواز شریف کورنۍ غړو نمونه هم شامل دي، خو د تحقیقاتي جرنلزم نړیوالې ادارې دا نه دي ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما یا د ولسمشرۍ کوم یو نوماند د حالاتو څارلو لپاره هیڅ پلان نه دی وړاندې کړی. د دواړو لیکنو مهمې برخې
ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکي د څېړنیزې خبریالۍ نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوې څېړنه کې تور لګول شوی چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شوو کمپنیو کې په لسګونه کسانو پیسې بندې کړي، چې د رپورټونو له مخې په دوی کې د پاکستاني وزیر اعظم د دوو زامنو او لور نمونه هم شامل دي. په دې دستاویزاتو کې دا نه دي ویل شوي چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هېواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅکله دوکه نه ده کړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریفو د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی. د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلي چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوی کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بله په خرابېدو دي، خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه او نه هم کوم صدارتي کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی. طالبانو د سپرلي عملیاتو د ډکور کړي، بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د نړیوالو عسکرو نه دولتي ادارو وتلو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسیدلی او شاوخوا نیمایي افغانان دا مهال په غربت کې ژوند کوي. همداراز په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي. په عین حال کې د هیواد اشرافیا په سختو خپلمنځي شخړو کې راګیره ده، چې له وجې کمزور ریاست لا پسې بے ثباته کیږي. د یو شمیر ناکامه پالیسیو وروسته د امریکایي ذمہواري جوړیږي چې د افغان کډوالو یو خاص برخه بیا آباد کړي، او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعال توګه د امریکایي عسکرو مرسته کړي. د امریکا لخوا دغه د بیا بحالۍ پروګرام به د دې خبرې یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې له پامه نه غورځوي، که څومره هم دغه هیوادونه له دوی لرې وي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په دې رپورت کې به د سعودي عرب د هغه پلان په اړه واورئ چې له مخې به یې په هیواد کې میشتو بارنیانو ته د مستقل رهایش سهولت ورکول کیږي. دا پلانونه چې حکومت ترې تمه کوي سالانه لس بلیون ډالر یې ترلاسه کړي د اقتصادي اصلاحاتو د پیکیج برخه ده. تفصیل په دې رپورت کې اورو. خلیج ٹائمز ورځپاڼه لیکي په سعودي عرب کې اوسېدونکو بهرنیانو د مرستیال ولی عہد محمد بن سلمان، مرستیال وزیر اعظم او د دفاع وزیر هغه پلانونه ستایلي دي چې له مخې به هغوی ته د امریکا د گرین کارډ په شان په سعودي کې د مستقل رهایش سهولت ورکول کیږي. په دغه سلطنت کې خواوشا لس ملیونه بهرنیان اوسېږي. محمد بن سلمان له بلومبرګ چینل سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د گرین کارډ په شان نظام او هغه پلان چې کار ورکوونکي یا کفیلان به د ټاکل شوي رسمي حد نه زیات بهرنیان اخیستل شي، ورسره سعودي لس بلیون ډالر ترلاسه کولی شي. په سعودي عرب کې د مزدورانو کمیټې فیډریشن مشر ندال رضوان د ډیلی او اوکاس سره په خبرو کې وویل تمه لري چې د نوي نظام د عملي کولو لپاره یو خپلواکه اتارټي جوړ کړل شي. دغه په خبره د کابینې لاندې جوړه شوې اتارټي به د نظام عملي کېدلو څارنه کوي. دی وایي دغه نوی نظام به ډېرې اقتصادي او ولسی ګټې ولري. بهر ملکیان به هم د سعودي عرب د وګړو په شان د زکات په ګډون ټکسونه او د بیمې پیسې ورکوي. د دې سربېره دوی کولی شي چې د جائیداد مالکان شي او یا د تجارت کمپنیو او د خدمتونو ورکولو شرکت یې چلوي. په سعودي عربو کې میش یو پاکستانی تاجر ورځپاڼې ته ویلي دا یو مثبت ګام دی او ډېرې ګټې به ولري ځکه چې بهر ملکیان به د تجارتونو لپاره دغه سلطنت ته مخه کوي. ورځپاڼې لیکي دغه پلان د سعودي عرب اقتصادي اصلاحاتو د یو پیکیج برخه ده چې غواړي د تیلو نه علاوه د ګټو په نورو ذریعو توجه ورکړل شي. د ګرین کارډ سیستم په شان له دغه نظامه پیدا کېدونکو $10 بلین سربیره به نورې $10 بلین د کار لپاره د اضافي بهرنیانو اخستو په سر د لګول شو فیسونو نه ترلاسه شي. رسپانه لیکي محمد بن سلمان په مرکه کې د دغه نظام په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوره. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د ریاست په ټولو ادارو کې اداري فساد یو لویه ستونزه ده او تر کومه چې د اداري فساد یا کرپشن جړې پرې نشي دا ستونزه نشي هوارې دي. شاهین بنیری د اداري مهم ټکی تاسو ته وروي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د قومي احتساب د بیورو سره په کرپشن کې د ککړو خلکو بشمیره فایلونه پراته دي. پاکستان په نړۍ کې یو د هغه هیوادونو نه دی چرته چې په قومي ادارو کې د کرپشن کچا ډیره لوړه ده. د حکومتي نظام چلولنه راواخله تر مدني ټولنو کاروبار او د انصاف په نظام کې کرپشن یو لوی ستونزه ده. ان تر دې چې سفارتي ادارې هم د دې ستونزې نه خلاصې نه دي. د احتساب په قومي اداره هم دا شک کیږي چې دا د سیاسي مداخلت ښکار کیږي او دغه هم د کرپشن یو قسم دی. دا وخت قومي احتساب بیورو د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې د ځینو چارواکو نه پوښتنه کوي په چا چې د ځمکو د غیر قانوني الاټمنټ په حواله د 2 بلین روپو د غبن تور دی. دغه شان د خیبر پښتونخوا د صحت د څانګې د سیکرتر په اړه هم پلټن کیږي. د چا په اړه چې ویل کیږي چې قومي خزانه ته د 14 ملیون روپو تاوان رسول دي. په عین حال کې د بهرنیو چارو د وزارت د ځینو چارواکو په اړه پوښتنې کیږي چا چې په بهر هیوادونو کې د سفارتونو د ځمکو په خرڅ کې په ملیونونو روپۍ پټې کړې دي. ورځپاڼې پوښتنه راوچته کړې ده چې ولې کرپشن په ډېرېدو دی او د دې د مخنیوي لپاره په ریاستي کچا څه کیږي. ورځپاڼې لیکلي دي تر کومه چې د کرپشن علتونه نه دي معلوم شوي د احتساب د قومي بیورو کار سرته نه رسي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان حکومت تور پورې کړي چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان د وخان مینافال مشال ریډیو ته کړې. خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمہواری نه ده. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فروری پر 23مه اعلان کړو چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د افغان ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینافال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د 4 اړخیز ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړي دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان د افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېني. نو په دغه وعده باندې ونښتې، دغه وعده یې تر سره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وه چې هغه طالبان
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هیواد بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزې خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمہ واري نه ده.
emphasized
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده، بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوې دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومي څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه موای کړي، خو البته د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړی دي.
چې پاکستان فشار اچولې، فشار دغه سطح ته نه رسېدلی چې هغې پې پنچي وي، مطلب دا چې هغه نیوسنس ویلی خو شته، خو لا هغې دومره زور نشته چې هغې سو فیصلې ته مجبور کړي. رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کراچی کې، د هغې کې جلیل شته دی، هغې کې رزاق شته دی. دا کسان چې کوم دي او دوی سره نور هم سره یو څو کسان دي، رسول نه خو جدا شوي دي خو لا دلته شامل شوي نه دي. نو دا چې کومه ده پاکستان د یو الی په طور باندې استعمالوي، دا یو پوټینشیل شته دی. زه دا نه یم چې دا به کوي، دا یو پوټینشیل ماته ښکاري چې دا کولی شي. دوی تګ راتګ باندې پابندې جوړې شي، دوی په فیملیز باندې سختې کولی شي، خو لا شکل راکړي نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دی.
د دې څخه سترګې نو څه پټولای چې ځینې خاص په طالبانو کې ستا چې هغه کاملا خود مختاري شي او کویم، مګر دا د سولې لپاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نه شي کولای. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي، یوازنی علت یې دا دی چې دوی هلته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډېر مسونه دي. نو تر هغه پورې چې د دوی پټنځایونو ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیانې تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نشي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل وروسوي دی، خو البته اوس هم د پردې شاته هڅې روانې دي چې پروسه پر مخ ولاړه شي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روغتیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو،
تړون
په پوکام پنځو بجو.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکوالې او خبریالې کیتھی ګینن مقاله خبره کړې چې پکې نوموړي ویلي په پاکستان کې له 1300 کلونو راځي په روانه نامنه کې نه یوازې لګکیان او لسی وګړي وژل شوي، بلکې د هغه حیوانات ګڼ امنیتي سرتیري هم وژل شوي. پر دې سربیره د هغه حیوانات ملکی او امنیتي انتظامی کارونو ته پکتو پښتنه پیدا کیږي چې آیا رښتیا هم د سختري ځای ختمول غواړي او کنه. د لیکنې مهمه برخه پامیر ساحل اوروي.
فارن پالیسی مجلې د څېړونکي مایکل کوګلمن لیکنه خپره کړې چې پکې نوموړي ویلي څو کاله مخکې په پاکستان کې اقتصاد پوهانو شکایت کاوه چې په هیواد کې پرمختیايي کارونه نه کیږي او د لوړو دنګو ودانیو جوړولو ماشینونه نه ترسترګو کیږي. کوګلمن وایي د په وروستیو کې اسلام آباد او لاهور ته ورغلی و او ویلي دل چې په دواړو ښارونو کې ګڼ کورونه او ودانۍ او مارکیټونه جوړیږي یا جوړ شوي دي. دی وایي د اسلام آباد پخوانی اوسیدونکو ورته وویل د ډیرو ودانیو جوړېدو له کبله نور خپل ښار نه پیژني، معنی دا چې په ښار کې ګڼ ځایونه نوي شوي دي. دی وایي د لاهور دوه پوهنتونونو ته ورغی او هلته یې ولیدل چې په ټولګیو کې ګڼ زده کوونکي ول چې پکې زیاتره نجونه وي. د کوګلمن په اند دا رښتیا ده چې پاکستان پرمختګ کړی، خو په هغه هیواد کې یو شمېر مسالې هم موجودې دي چې پکې یې تر ټولو مهمه د متشددې سخت دریځې هغه ده. لیکوال په دې لړ کې 13 میاشت لاهور پر پارک د ځانمرګي حملې مثال ورکوي چې پکې له اویا څخه زیات کسان ووژل شول. د ده په خبره یا خو پاکستان د دې وړتیا نه لري چې د سخت دریځ نظریو مخنیوی وکړي او یا یې غواړي نه. د ده په اند چې په ټوله ټولنه کې سخت دریځي موجوده وي نو د خلکو د سخت دریځه کېدو امکانات زیات وي. مایکل کوګلمن وای په پاکستان کې اوس مهال د ناامنیو پېښې کمې شوې دي، خو د سخت دریځې نظریه پکې موجوده ده. دوی د پاکستان په نورو مسئلو کې د تعلیم او روغتیا په برخو کې بحرانونه په ګوته کوي او وای په هغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری کچ پر ټیټېدو سربیره د تعلیم او روغتیا څانګې سم پرمختګ نه دی کړی او په هغه هیواد کې د خلکو یوه لویه برخه تعلیم او روغتیا له اسانتیاو بے برخی ده. مایکل کوګلمن زیاتوی د پاکستان د آبادی زیاتره برخه ځوانان جوړوي، خو د هغه هیواد د بیلابیلو برخو پرمختګ او په هغه هیواد کې موجودو مسئلو یو داسې لوی تضاد پیدا کړی دی چې ښایي په راتلونکي کې ځوان کول د هیواد پر اقتصاد بار یا بوج شي.
اوریدونکو بخښنه غواړو، تاسو د اسوسییټیډ پریس اژانس ته لیکوالې یو مقاله نه اوریده، بلکې په امریکایي فارن پالیسی مجله کې د څېړونکي مایکل کوګلمن د یوې لیکنې مهم ټکی تاسو اوریدل.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکومرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دے سیکشن ایک میں روا خلا چون سک سیکشن دی دا ٹول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خوست پا قبائلی سی موکے دے اصلاحاتو او دے قانون دے بدلول و غاگ پورتا شوئے دے. اف سی آر او پختانه ونیز خبرونه هر چهار شنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د باډې سینې اوسیدونکو وایي د 1300 کلونو په نام نه کې د کورونو غړي یا وژل شوی او یا ژوبل شوی دي، خو پر کلونو 1300 سربیره ورته حکومت ته تاوان پیسې نه دی ورکړي. دوی وایي سینو کسانو ته د پیسو چیکونه ورکړل شوی، خو چې بانکونه یا دفترو ته ورشي نو پیسې نه ورکول کیږي. چارواکي وایي هر کس چې پیسې نه دي ترلاسه کړي دوی ته دی ورکړل شي. فرح چنواری معلومات راکوي.
د خیبر جن سای په باړه کې د ترګری په بیلا بیلو پیخو کې په لزګونه ولسی وګړي وژل شوی او جوبل شوی دي، او ځنې خلک بیا د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د نخټو په محل په مارټر ګولو لګیدلې دي. په دې کې د ځنې وژل شوی او جوبلو کسانو د کورنۍ غړي وای چې تر اوسه ورته حکومتي معاوضه نه ده ملاو شوی. د باړې یو مشر محبوب خان پر دې مشال ریډیو ته وای چې د نام نه پیو پیخه کی دول مسی وجل شوی، خو تر اوسه ورتا ماویزه نه دا ورکړای شوی.
مامون یو ته وی دی غزان ایرو باندې ګولابوري شروع کړه، ول مسی می ول کېدل تصویرونه یک څه اوس مرو سره دي نه نو ته اوس پورې پس پس تو سیل دور دا او دغه د افترو کې رپورټونه او څه شی او ته اوس پورې مته هیڅ کې سموویزه نه لومه لو شوی. نو موویزه وا چې کوم حق وي او څه دغه ولغه رول وی چارو تم له لوشي.
د باډې کمرخیلو یو بل مشر محمد دامین اپریدای وای
پساونو خلق لګې دلی خدا ولا بعضو خلق ولته چکونه راغلی ری اغه ولا دا وی جهنن رو شا او صبر شا پیسې نه ورکې بدا کین کالونه تیر شول او بعضو لای سره راغلی منری یا اغه نو مو پذر ربی کوم کمرخیل او ابتیرا تختکی د ماکا کې زخمی و اغه چک راغلی رای اغه یو کول و شو چلته چی و راتی 50000 به سه فړلی اغه لنه ملاویږي. بل حاجی وارث نوم یو کوم کمرخیل و اعتراع تختکی نمائندگاه و دمکه خودکش پشویه و اگه چکونه نری روغلی. بل حج وارس نومیه و اغام کمی مشر نمائندگاه و اغام ورزاوله و نو اغلم شایم نره ملاو شوی.
ده خیبر جنسه ده باڑی ده متاثره شو کورنیو ده مالی مرسته پا حق لمو چکلا ده باڑی پولیتیکل تحصیلدار شمس الاسلام سرا خبر وشوی نو دی بویل چه ده سی دیری متاثره شوی کورنیشتا چه ترو سورتا ده مرسته نه د ملاو شوی. خو مونږ په دې لړ کې د دوی یو جدا فیرست یو زلبیا فاټا سیکریټ ته لیږلی دی، او چې څوک دې فیرست نه پاتې وي نو مونږ سره دې رابطه وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د د ملي ثبات په نوم یوې ټولنې په جلال آباد کې د دفتر پرانیستو په وخت ویلي پر افغان حکومت په فشار راوړي چې د سولې او ثبات راوستو ژمنه پوره کړي. تېر ورځ د دې ټولنې د ننګرهار څانګې پرانیستو غونډې ته ورغلو مشرانو او فعالانو په خپلو ویناګانو کې وویل دوی د ټولنې له اهدافو مطمئن دي او ملاتړ یې کوي. نور د باز محمد عابد په رپورټ کې
د ملي ثبات ټولنه چې مشري د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاءالحق امرخیل کوي کابو یو نیم کال د مخه یې په فعالیت پیل کړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې د غونډو په جوړېدو سره د سولې او ثبات په اړه ولس ته پوهاوی ورکوي. د پنجشنبې په ورځ په جلال آباد کې ولایتي دفتر پرانست او په کار یې پیل وکړ. د دفتر د پرانستې پر مهال د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې د یاد ټولنې مهم اهداف په ګوته کړل.
یو د مهمو اهدافو څخه د ملي ثبات هدف دا ده چې صلح لپاره کار وسی، ثبات لپاره کار وسی. یو د مهمو اهدافو څخه دا هدف ده چې په حکومت باندې فشار راوړي، ولسونه متوجه کړي تر څو هغه وعده چې موږ سره رئیس جمهور کړی و چې زه به امن راوړم، نو بنان موږ باید فشار وارد کړو په حکومت باندې او نړیوالو
په دغه غونډه کې په ګڼ شمېر قومي مشرانو او ځوانانو سربیره د ننګرهار د ولایتي شورا ګڼ شمېر غړو هم برخه اخیستې وه چې د ولس په استازولۍ د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دوراني د ملي ثبات ټولنې له اهدافو ننګه او ملاتړ وکړ.
امرخیل صاحب ځوانانو کې ستاسې دا خوځښت محبوبیت لري او مونږ د مشرقي ځوانان خاصا په افغانستان کې په نورو ځایونو کې چې زمونږ کم دوستان وي بدون د دې نه تاسو مونږ ته ووایا ستاسو د ملي ثبات ټولنه دا به یو منزل ته رسیږي، مونږ به درسره یو انشاءالله.
قومي مشر اجي دل آغا په خپلو خبرو کې وویل هر هغه څوک چې د افغانستان د سوکالۍ او بهبود لپاره راپورته کیږي دوی هم ملاتړ دي.
دا د پښتنو حق دی، دنیا په امید باندې خوړل کیږي او کله چې دغسې حالات راځي موږ به بیا هم د دې خپل حق نه دفاع کوو. هر هغه قدم چې د افغانستان د سوکالۍ او بهبود او آبادۍ په ګټه وي زه د هغې تایید کوم او د هغې ملاتړ یم.
د ملي ثبات ټولنې مسؤلین وایي چې دغه یوه غیر سیاسي، غیر انتفاعي او نافعلي ټولنه ده چې تر دې وړاندې په کابل، خوست، لوګر، کندوز، میدان وردګ، لغمان او کونړ ولایتونو کې خپل ولایتي دفترونه پرانستي او په پام کې لري چې د روان مریض کال تر اخیره پورې تر شلو پورې ولایتونو کې دفترونه پرانیزي سو په دې وتوانېږي چې د سولې او ثبات د راوستو په لار کې ولس د ځان ملګری کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د دې خبرونې په اخیری شیبو کې لنډ خبرونه یواره بیا له عبدالله کاکړه اورو.
چارواکو په قبایلي سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. دا اعلان نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر په کور کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو د کمپاین پرانیسته پر مهال وشو. افغان حکومت وایي د پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال تېر ورځ مشال ریډیو ټول دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته ورولي چې دوی ساتلی دي. پښتنو ملتپالو ګوندونو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځ ډلې موجود وي. دا خبره عوامي نېشنل، پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تر مازیګر مشال ریډیو ته وکړه. پاکستانوي چارواکو د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړي چې پکې راغلي د وسلوالي ډلې لشکر طیبه په ملاتړ شریدونکي د خیریه ټولنې جماعت الدعوا په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تېر مازدیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید حزاین قادری رسنیو ته وویل د دې پورونو تحقیقات یې پیل کړي، خو د جماعت الدعوا ویان یحیی مجاهد دا خبره رد کړې. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وایي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته ضرورت لري. ډګروال جوناتن چنګ رایټرز خبري ایجنس ته ویلي پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټولې ستونزې په یو وخت کې نشي حل کېدلای. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکیه ته تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبور کړی نه دی. سید حسین عالمی بلخي نن مشال ریډیو ټول هغه افغانان چې بیرته هیواد ته ځي په انفرادي او په خپله خوښه ستنی شي. یونان نن د کډوالو یو بله ډله ترکیې ته بیرته استولې ده. دا کډوال د هغې لانجمن تړون له مخې ترکیې ته استول کېږي چې یورپ د مهاجرت د څپې د کمولو هدف کړی دی. شام یاغي ځواکونه د دې هیواد په شمال کې استراتیجیک ښارګوټي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیولې دي. لندن میشت شام د بشري حقوقو د څار ډلې وايي د زیارت ورځ ناوخته د شام خپلواک پوځ نومې ډلې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره تر سختو نشستو وروسته د الرای ښارګوټي ونیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسیدلی او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان جان کربی وویل چې ښاغلی کیری به د عراق له لومړي وزیر، بهرنیو چارو وزیر او د کردستان سیمې له مشر مسعود برزانی سره وویني.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه وخت سرته رسیږي. زملیا میرزاده، عبدالحی کاکر او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار د نه پیوزه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.